السلام علیکم د مازیګر څلور بجې دی قدرمنو دوستانو د ازادي راډیو یو بل او ساته خبرونه ز رضوان مراد وړاندې کوم. په دې خبرونه کې چې د جانتن رامیرس په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي اداره وایي چې د نوې لمریز کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې سلګونه کسان په طبي پیښو کې وژل شوي دي. د جمهوري ریاست د یو شمېر کاندیدانو استازي وایي چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دوی شکایتونو ته سمه رسیدګي نه ده کړې. دا نړۍ په خبرونو کې راغلي چې پاکستانی چارواکي وایي د ماشومانو د ګزړن یا پولیو په اړه د نړیوال روغتیا سازمان له خبرداري وروسته غواړي په ټولو نړیوالو هوایي ډګرونو کې د پولیو د واکسین مرکزونه جوړ کړي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ وایي روسیه هڅه کوي چې په اوکراین کې د مئی د 25 نیټې انتخابات ګډوډ کړي، خو په سر کې ناجیه ساپۍ د افغانستان د دې سات له مهمو خبرونو سره.
په پیل کې تر دې مهاله د مهمو خبرونو سره ټکی اورئ. د هرات امنیتي چارواکي وایي چې د عامه نظم د پولیسو درې ساتنمنان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن د شمال ختیځ زون د بیلابیلو ولایتونو شکایتونه په علني ډول وڅېړل او د افغانستان بانک رئیس وایي ولسي جرګه د اساسي قانون له مخې د نوموړي د استیضاح صلاحیت نه لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر عمر داودزی د کابل د امنی قومندان ته دوه اونۍ وخت ورکړ چې په کابل ښار کې د امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. ښاغلی داودزی نن مشرانو جرګې ته په وینا کې دا ومنله چې د کابل ښار په بیلابیلو ناحیو کې په وروستیو کې غلاوې، جنایي پیښې او ناامنۍ زیاتې شوې. مشرانو جرګې نن د امنیتي ارګانونو مسؤلین د یادې جرګې عمومي غونډې ته ورغوښتي وو. د افغانستان بانک رئیس نورالله دلاوري وایي ولسي جرګه د اساسي قانون له مخې د نوموړي د استیضاح صلاحیت نه لري. نوموړي دا خبره نن په یو خبري کانفرنس کې وکړه. وروسته له هغې چې نوموړي د ولسي جرګې غونډې ته حاضر نه شو، د جرګې د استیضاح پریکړه وکړه. خو تېره ورځ ځینې وکیلانو هم وویل چې ولسي جرګه د اساسي قانون له مخې د افغانستان بانک د استیضاح او سلب اعتماد کولو صلاحیت نه لري. ولسي جرګه تېره ورځ د اساسي قانون په تطبیق د سرنې له کمیسیون څخه وغوښتل چې په دې اړه وضاحت ورکړي چې آیا د اساسي قانون له مخې د جرګه د افغانستان بانک رئیس استیضاح کولی شي او کنه. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن د شمال ختیځ زون د څلورو ولایتونو شکایتونه په علني ډول وڅېړل. د دې کمیسیون مشر ستار سعادت وویل چې د بغلان، کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو له اویو ډېر شکایتونه یې څېړلي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون تر اوسه شاوخوا 400 شکایتونه څېړلي. او د هرات امنیتي چارواکي وایي چې د امن نظم د پولیسو درې ساتنمنان نن په اوبې ولسوالۍ کې د سړک د غړې د ماین په چاودنه کې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د دې ولسوالۍ امنیه قومندان شیراقه لکوزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه یو شمېر کسان نیول شوي او ترې تحقیقات کېږي. نوموړي وویل چې په اوبې ولسوالۍ کې اکثره وسلوال مخالفان د پاکستان د کویټې له شورا څخه تنبیلېږي. د افغانستان مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له جناقه لکوزی څخه اورئ.
پاکستانی چارواکي وایي د ماشومانو د ګزړن یا پولیو په اړه د نړیوال روغتیا سازمان له خبرداري وروسته غواړي په ټولو نړیوالو هوایي ډګرونو کې د پولیو د واکسین مرکزونه جوړ کړي. نړیوال روغتیا سازمان یا WHO د پولیو ناروغي د خلکو د روغتیا د بیړني حالت په توګه اعلان کړی دی. د پاکستان د روغتیا وزارت وایي د مسافرو لپاره په ټولو هوایي ډګرونو، سرحدي دروازو او سمندري بندرونو کې د پولیو د واکسین د حتمي تطبیق مرکزونه جوړ کړي. نړیوال روغتیا سازمان وایي په نړۍ کې د ماشومانو د ګزړن څلور اویا پیښې ثبت شوي چې 950 یې یوازې په پاکستان کې دي. د ملګرو ملتونو یو څارونکي ډله وایي پاکستان بهر ته د پولیو د وایرس د انتقال په اصلي ځای بدل شوی دی. نړیوال روغتیا سازمان د دوشنبه په ورځ ویلي و د پولیو دا ډول پراختیا ممکن د دغې وژونکو ناروغۍ د له منځه وړلو 10 کلنې هلې ځلې له منځه یوسي. د پاکستان له شمال لویدیځ څخه راپورونه وایي د افغانستان پولې ته نږدې په یوې بمي چاودنه کې نن لږ تر لږه 2 تنه وسلوال مړه او 2 نور ټپیان شول. چارواکي وایي د شمالي وزیرستان د مرکز میرانشاه ښار په یو بازار کې هغه مهال له لرې واټن څخه یو بم خلاص شو چې د پاکستاني طالبانو یو ډله د غزای ته راغله. وسلوالو حمله تایید کړې او وایي وژل شوي کسان د مولانا فضل الله په مشرۍ د تحریک طالبان پاکستان غړي دي. په دې وروستیو کې د طالبانو د خپلمنځي مخالفتونو له امله زیات شمېر کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسپلو بلتون غوښتونکو ترمنځ د روانو شخړو له امله اندېښنه څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنر ویان روپرت کولویل په شخړه کې پر شاملو اړخونو غږ وکړ چې د کړکېچ لپاره د یو سوله ییز حل پیدا کړي. کولویل د اوکراین په حکومت غږ وکړ چې د بلتون غوښتونکو پر ضد پوځي عملیات باید د نړیوالو معیارونو پر اساس وي، او په اودیسا ښار کې د سوداګرۍ د اتحادیې د تېرې اونۍ د حملې په اړه چې زیات شمېر کسان پکې ووژل شول باید پوره څېړنه وکړي. د اوکراین پارلمان نن د هیواد په ختیځ کې د کړکېچ د زیاتېدو له امله عاجله غونډه وکړه. د کورونا چارو وزیر ارسن افاکوف وایي په ختیځ ښار سلوفیانسک کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو پر ضد عملیاتو کې دېرش تنه وسلوال وژل شوي. افاکوف دغه راز وویل. د دوشنبې په ورځ روس پلوه بلتون غوښتونکو د اوکراینی ځواکونو یو هلیکوپټر هم راغورځولی و. د اوکراین حکومت په ختیځ کې د بحران د زیاتېدو پړه پر روسیې اچولې ده. مسکو خبرداری ورکړی چې د اوکراین په ختیځ کې بشري بحران رامنځته شوی، او وایي د کیف چارواکو د اوکراین د ختیځ اوسیدونکو پر ضد جګړه پیل کړې ده. له بلې خوا د اوکراین د ختیځ ستونزمن ښار دونیتسک هوایي ډګر وروسته له هغې وتړل شو چې امنیتي ځواکونو د روس پلوه بلتون غوښتونکو پر ضد د دوشنبې په ورځ تهاجمي عملیات وکړل. په نښتو کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دونیتسک هوایي ډګر په ویبپاڼه کې ویل شوي چې د اوکراین د حکومت په امر یې د الوتکو تګ راتګ بند کړی دی. د اوکراین حکومت د هوایي ډګر د تړل کېدو په اړه څه نه دي ویلي، او یوې ویاندې ویلي دوی نه پوهېږي چې هوایي ډګر به تر کله تړلی پاتې وي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ وایي روسیه هڅه کوي چې په اوکراین کې د مې د 15مې نیټې انتخابات ګډوډ کړي. هیګ د اوکراین په اړه د اروپایي شورا په غونډه کې د ګډون په مقصد ویانا ته د رسیدو پر مهال وویل اوکراینیان حق لري چې خپل جمهور رئیس د آزادو او ډیموکراټیکو انتخاباتو له لارې وټاکي. په ویانا کې د اروپایي شورا په دې غونډه کې باید د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف او د اوکراین د بهرنیو چارو سرپرست وزیر اندری دشچیستا هم ګډون وکړي. دا اوتریش د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه ده چې د روسیې او اوکراین د بهرنیو چارو وزیران له نورو وزیرانو سره په کاري ماښامنۍ کې برخه واخلي. مسکو د اوکراین اوسنی حکومت پر رسمیت نه پیژني. تمه ده چې د ویانا په غونډه کې د اروپایي شورا د بهرنیو چارو شاوخوا دېرش تنه وزیران ګډون وکړي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات واورئ.
د هم پراتلونکو سلر ویش ساتونو کې د افغانستان د زنیولو یو خارونو د هوا حالات پلازمینا کابل د تودوخې لوړه درجه 22.12 اسمان ریز او د باران اټکل. هرات د تودوخې لوړه درجه 1.18 اسمان نیمه وریز. کندهار د تودوخې لوړه درجه 22.21 اسمان وریز. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 15.19 اسمان وریز. ورسته برخه کې جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 22.40 اسمان وریز.
تاسو زموږ خپل ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي اداره وایي په سږ کال کې په طبي آفتونو او پیښو کې د وشل شو کسانو شمیر د تیرو کلونو په مقایسه زیات دی.
په دغه اخیرانه پیښه کې چې د شمالي ولایاتو همدارنګه په بدخشان ولایت کې شوی ده، د دې شمیر اوچته شوی ده.
د جمهور ریاست د یو شمیر کاندیدانو استازي وایي چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دوی شکایتونو ته سمه رسیدګي نه ده کړې. د افغانستان د روغتیا وزارت ویلي چې په پاکستان کې د ګوزن د پیښو ډېرې دل د افغانستان لپاره هم جدي خطر رامنځته کړی دی. په روانه خبرونه کې له دې هم خبرېږي چې د میدان وردګو چارواکي وایي په دې ولایت کې دوه تنه ایټالویان او یو شمیر افغانان نیولې چې غوښتلې د قانونو په اړه په غیر قانوني توګه معلومات ترلاسه کړي. د هلمند امنیه قمندان غلو او لار شکونکو ته خبرداري ورکړ. کچېرې د پولیسو لخوا ونول شي نو سخت چلند به ورسره کیږي. د مصر د وروستیو سیاسي تحولاتو حال هم درکو. د خبرونه په دوهمه برخه کې ژوند په شیبو کې او ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرامونه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه په اف ام سل 0.15 سربیره په منځنۍ صفه 1290 هم اوري، او په انټرنیټ کې د ازادي رادیو په پاڼه azadiradio.com باندې هم په مستقیم ډول اوریدل شي. د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي اداره وایي چې د نوي لمریز کال پیل څخه تر اوسه شاوخوا 1500 کسان د طبي پیښو له امله وژل شوي دي. د دې ادارې مرسیال نن ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو پرله پسې بارانونو او سیلابونو ډېر کسان زیانمن کړي او بې ځایه هم دي، خو دوی ته مرستې هم رسولی دی. د موضوع تفصیل لکابل د اسدالله لودین پر رپورٹ کې ورو.
د طبی پیخو په وړاندې د مبارزې ملي اداره وایي چې د طبی پیخو له امله د تیر یوې نیمې میاشتې تلفات د تیر یو کال په پرتله ډیر زیات دي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلام سیاس وایي چې د 1492 لمریز کال په ترڅ کې 400 کسان د طبی پیخو له امله وژل شول، خو زیات یې کړه چې د 1492 کال په یوه نیمه میاشت کې دا شمیر 500 ته رسیږي. ښاغلی سیاس د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طبیعي پیښو له امله د مرګ ژوبل زیاتوالی په دې معنا نه دی چې دوی د داسې پیښو مخنیوي ته کار نه دی کړی.
موږ په تیر کال کې 400 نفر په ټول کال کې دلوس چې هغوی ځانونه للا سوار کړی وو، خو اوس په دغه اخیرانۍ پیښه کې چې د شمالي ولایاتو همدارنګه په بدخشان ولایت کې شوې ده دیدی شمیر اوچتا شوی ده. دیدی دیپارا مجوایو چی احتمالا تلفات نم کال پر نور و کالونو با دیروی یوازی گوری چی بدخشان ولایت که شو خود درسه با نفره.
سیاس اویل چی دوی ده ارزیابه ایداله تر اوسه په بدخشان کې د درسه و کسانو مړینه تثبیت کړي، خو وایي دا امکان هم شته چې د وژل شوو کسانو شمیر له ډېر زیات شي. په لومړنیو راپورونو کې ویل شول چې په بدخشان کې څه باندې 2000 کسان وژل شوي، خو د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې اداره وایي هغه ارقام ټول اټکلي او له واقعیت لرې وو. په بدخشان کې د تپې د خوېدو له پیښې څخه څو ورځې وړاندې په څو شمالي ولایتونو جوزجان، سمنګان، سرپل، بادغیس او بغلان کې سیلاوونه راغلل چې 155 کسان پکې وژل شول. وروستۍ سیلاوونه او د بدخشان د ځمکې خوېدنې پیښې له ځاني زیان سربیره خلکو ته درانه مالي زیانونه هم واړول او لسګونه کورنۍ یې بې ځایه کړې. د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي اداره وایي چې له دې مصیبت ځپلو کسانو سره د دوی او نورو مرسته کوونکو ادارو مرستې دوام لري. بیا هم محمد اسلام سیاس
مرسته خو ډیر دی، هر شی چې د ژوند د پاره پکار دی هلته مرسته شوی دی او هلته شته، خیمه شته، صحي اوبه شته، دوا شته، غذا شته او مرسته بهیر روان دی.
نوموړي زیاته کړه چې د بدخشان مصیبت ځپلو ته د حکومت لخوا 30 میلیونه افغانۍ نغدي مرسته شوی او له دې سربیره ډبلیو اف پی، آی او ایم، د سرې میاشتې ټولنې، یونیسف او یو این ایچ سی آر هم له دې زیانمنو شوو کسانو سره د مرستو ژمنې کړې دي. طبیعي پیښې په ځانګړې توګه سیلاونه د دې لپاره په افغانستان کې خلکو ته زیات زیان اړوي چې اکثره کورونه خام دي او ځینې په داسې ځای کې جوړ شوي چې هلته د سیلاونو د راتګ امکانات ډیر دي. دا مهال حتی په مرکز کابل کې ډیر کورونه د غرونو په لمن کې جوړ شوي چې د طبیعي پیښو د څېړونکو په باور دا کورونه هم له جدي خطر سره مخامخ دي. دوی وایي په داسې یو هیواد کې چې اکثره کورونه پکې په خپل سر او بې نقشې جوړیږي د طبیعي پیښو کاملا مخنیوي له امکانه وتلی خبره ده.
د اسدالله لودین په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي اداره وایي چې د نوي لمریز کال له پیل څخه تر اوسه شاوخوا 1500 کسان د طبي پیښو له امله وژل شوي. دا په دې اصل کې ده چې د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې د مځکې د خوېدو په پیښه کې د زرګونو کسانو د وژل کېدو په اړه اندېښنې موجودې دي، خو تر اوسه پورې دقیق ارقام معلوم نه دي چې په آب باریک سیمه کې څومره کسان تر خاورو لاندې شوي دي. دغه راز د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د بدخشان له دغه آفت ځپلو خلکو سره د مرستو لپاره د ځوانانو او ټولنو لخوا د مرستو کمپاینونه هم په لاره اچول شوي دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جمهوری ریاست د یو شمیر کاندیدانو استازي وایي چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د دوی شکایتونو ته سم رسیدګی نه کړې. دوی د څرګندونه نن د انتخاباتي شکایتونو د عالینی څېړلو په څلور مورس وکړې. په دې غونډه کې د شمال ختی زوند څلور ولایتونو انتخاباتي شکایتونه وڅېړل شول. په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون مشر وایي چې د کمیسون د کاندیدانو شکایتونه په دقیق ډول څېړل دي. جزئیات له نسیم شفق اورو.
د جمهوری ریاست د ځینو کاندیدانو استازي د انتخاباتي شکایتونو د سړلو پر سرنګوالي انتقاد کوي او وایي چې په دې برخه کې دوګونی چلند کیږي. دوی وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون او د دې کمیسیون ولایتي دفترونه هغه شان چې لازم ده د دوی شکایتونه نه دي سړلي. د جمهوری ریاست د دو انتخاباتي ټیمونو استازو دا شکایتونه د سه شنبه په ورځ د انتخاباتي شکایتونو د سیړلو په سلرمه علني غونډه کې وکړل. د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم استازي زړګي سجاد او د اشرف غني احمدزي د انتخاباتي ټیم استازي انجنیر تاشی په دې اړه وویل:
مونږ په څلرویشتو ساعتونو کې خپل شکایات ثبت کړي. په داسې حال کې چې تیره ورځ د کمیسیون محترم حقوقي مسؤول وویل چې د ډاکټر اشرف غني احمدزي پر ټیم هیڅ ډول شکایت نه دی ثبت شوی. په داسې حال کې چې ما په خپل شکایت ثبت کړی، نو ولې ورته رسیدګي نه کیږي؟
ولې شکایتونه تفکیک شوي نه دي؟ په دې معنی چې کوم شکایتونه له سند پرته کمیسیون ته رسیدلي، په کوم دلیل په ځانګړي مورد کې حذف یا قرنطین شوي، خو هماغه شان شکایت له یو بل ادرس نه چاته نه دی ورکړل شوی.
دوی همداراز وویل کوم شکایتونه چې د دوی د انتخاباتي ټیمونو پر ضد په انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کې ثبت شوي، په اړه یې کره اسناد او شواهد نشته. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د سه شنبه ورځې په علني غونډه کې د تخار، بغلان، بدخشان او کندوز له ولایتونو نه څه باندې اویا شکایتونه وڅېړل شول. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي چې دا شکایتونه د جمهوري ریاست د ټولو کاندیدانو په اړه ثبت شوي وو. د دې کمیسیون په خبره د شکایتونو د سیړلو په حق لاندې علني غونډو نتایج به راتلونکو اونۍ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته واستول شي. په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت وایي چې دوی ټول هغه شکایتونه سم او دقیق سیړلی شي د کمیسیون ته ور رسیدلی دي.
مشخص د روند صندوقونه بد اساسي شي، دا صحیح خبره نه ده. ډاکټر صاحب عبدالله چې زه دا کوي بلو په هور کې د دوی ټول اړین شکایتونه بد اساسي شي، بلو چې ټول اړین شکایتونه بد اساسي شي نو یو بل ولایت کې دا ولا د کمیسیون د اجرات له عمله د دوی اړین شکایتونه بد اساسي شي نه دي، یا عدم سم حقوق شوی ده بد اساسي شي نه واجب بد اساسي په عدم سم حقوق شوی.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون تر اوسه د څلورو علني غونډو په ترڅ کې څه باندې 1400 شکایتونه سیړلې دي. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې تر 2000 زیات انتخاباتي شکایتونه به په علني غونډو کې وڅېړي تر څو حق حقدار ته ورسیږي او موجود اندېښنې له منځه ولاړ شي.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په پاکستان کې د ګزڼ د پیښو ډېرېدل د افغانستان لپاره هم جدي خطر دی. د عامې روغتیا وزیر سوریا دلیل په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ زیات دی او ممکن ویروس یې د هیواد ته هم انتقال شي. دا څرګندونه وروسته هغې کېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان اعلان وکړ چې په پاکستان کې د ماشومانو د ګزڼ پیښې تر پخوا ډېرې شوې دي. د عامې روغتیا وزارت وایي هڅه کېږي چې له پاکستان سره پر پوله د پولیو د واکسین د تطبیق مرکزونه زیات کړي. لا نسیم شفق په دې اړه نور تفصیل اورو.
په پاکستان کې د ګزڼ د پیښو زیاتېدل د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت سختې اندېښنې هم راپارولې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر سوریا دلیل وایي چې هر ورځ ډېر شمېر خلک پاکستان ته تګ راتګ کوي او ممکن له هغې هیواد نه افغانستان ته د ګزڼ وایروس را انتقال کړي. سوریا دلیل د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د افغانستان هغو سیمو ته به دا ویروس ولېږدول شي چې ډیورنډ کرښې ته نږدې پرتې دي.
معلوم دار یک تهدید جدی بر افغانستان است که همسایشان است.
معلومه خبره ده دا د افغانستان لپاره یو جدی ګواښ دی، ځکه پاکستان یې ګاونډی دی او اوږده پول لري. د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو تګ راتګ ډیر زیات دی او دا د دې لامل ګرځي چې د ګزڼ ویروس په جنوبي او ختیځو سیمو کې خپور شي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د اندېښنه وروسته له هغې څرګندوي چې WHO یا نړیوال روغتیایي سازمان اعلان وکړ چې په پاکستان کې د ګزڼ یا پولیو پیښې له 1950 ته زیاتې شوې. حتی ویل شوي چې له پاکستان نه مصر، سوریې او ځینو نورو هیوادونو ته هم د ګزڼ وایروس انتقال شوی او دا مهال پاکستان، افغانستان او نایجیریا د دې وژونکې ناروغۍ د وایروس له خطر سره مخامخ دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم وایي چې په تیرو کلونو کې په دې هیواد کې د پولیو یا ګزڼ ډېرې پیښې په کندهار او هلمند کې لیدل شوې وې، خو سږکال دا پیښې په کونړ، لغمان او ننګرهار کې لیدل شوې. د عامې روغتیا وزیره سوریا دلیل وایي دوی هڅه کوي چې له پاکستان سره په پوله کې د پولیو یا ګزڼ د واکسین د تطبیق مرکزونه زیات کړي تر څو دې هیواد ته د انتقال مخه ونیول شي.
در نقاط سرحدی به شمول تورخم، سپین بولدر و
د تورخم او سپین بولدک په ګډون په نورو سرحدي سیمو او پاکستان ته د تګ راتک پر لارو له 50 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومانو ته د پولیو د تطبیق مرکزونه زیاتوو. خو دا وایم چې پاکستان په قطعي ډول افغانستان ته د ګزن د ویروس منبع ده، او دا د دې سبب کیږي چې زموږ ماشومان هم په ګزن اخته شي.
د روغتیا نړیوال سازمان سرګند کړي چې د ګزن ډیری پیخي په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو او د پاکستان په قبایلی سیمو کې لیدل شوی. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت هم وایي د پولیو یا ګزن کومې پیخي چې په افغانستان کې موندل شوی له هغه ویروس سره ورته دي چې په پاکستان کې موجود دي. دوی وایي د دې وژن کې ناروغي د وایروس د مخنیوي لپاره د مهمه ده چې افغانستان او پاکستان په پوره هماهنګۍ په دواړو هیوادونو کې د واکسین ملي کمپاینونه عملي کړي.
تازه خبرونه او وروستي راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com دا میدان وردګو چارواکی وی په دې ولایت کې دوه تنه ایتالویان او د هغوی افغان ملګری نیولې دي. دوی وایي دغه کسان د قانونو په معلومولو کیندلو په سیراغلی وو او کوم قانوني اسناد هم ورسره نول. سید شاسقیم په دې اړه رپورت راستولې ده.
دغه دوه تنه ایتالویان او درې تنه د هغوی افغان ملګری تیر شپه د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې نیول شوي دي. نیول شویو کسانو په لومړنیو پلټنو کې چارواکیو ته ویلي دي چې دوی د مرمرو د ډبرو کاروبار کوي او جلریز ته د دغو ډبرو د قانونو د معلومولو په موخه راغلي دي. د میدان وردګو د والي ویاند تاوله خوګیانی وایي له نیول شویو دوه تنو ایتالویانو سره یوازې پاسپورټونه شته، خو نور ورسره هیڅ قانوني اسناد نشته چې ګواکې دوی ته دي د قانونو وزارت د قانونو د پلټنو اجازه ورکړې وي. دوی وایي دغو کسانو د میدان وردګو د قانونو ریاست هم پر ځان نه دی خبر کړی. د خوګیانې په خبره په نیول شویو کسانو کې دوه تنه ایټالویان، یو د هغوی افغان ژباړن، یو یې افغان موټر چلوونکی او یو یې هم یو بل افغان ملګری دی.
او یو وی ژباړن دی، یو موټر چلوونکی دی، یو بل د دوی ملګری دی. تیر شپه په جلیز ولسوالۍ کې دوی هلته غوښتل چې په ځینو سیمو کې د مرمرو چې کار وکړي او وګوري امنیتي ځواکونه نیولې دي. په ایټالویانو سره یوازې دوه پاسپورټونه شته، نور هیڅ ډول اسناد نه لري. اوس ترې څېړنې روان دي، معلوم به شي چې دوی نور هدف او موخې څه وي.
د میدان وردګو د قانونو رئیس فضل باری خان هم وایي نیول شویو کسانو نه له دوی سره او نه هم د قانونو له وزارت سره اړیکه نیولې وه، بلکې په خپل سر په ناقانونه توګه جلریز ته تللي وو. دی وایي نیول شوي کسان دا مهال په جلریز کې تر پوښتنو ګرویګن ولاندې دي.
خو بیخي په جریان کې نه وو، بیا وزارت سره هم د خبره مشورې سره وزارت هم په جریان کې نه دی. نو دغه خلک هر څوک چې دي دغه غیر قانوني راغلي دي او په اصطلاح هغه اصلي مرجع هغه بیخي تجریان کې نه ده. نو دوی باید وزارت معدن سره په تماس کې وای چې د هر مرجع تاریخ راغلي وای، یعنی قانوني دوی تللي وای.
میدان وردک ټول ټال دوه دیرش قانون لري چې ذات یې د کرومایټ او د مرمرو د ډبرو قانون دي. تر دې وړاندې داسې راپورونه ورکول شوي و چې ګواکې د دغه ولایت له ډیرو قانونو څخه ناقانونه وسلوال قیمتي ډبرې راوباسي او بیا یې پاکستان ته په قاچاق وړي.
دا هلمن امنی قومندان غلو او لار شکونکو ته خبرداري ورکړ کچېره د پولیسو لخوا ونیول شنو د سخت چلند سره به مخامخ شي. هغه ویل پولیس غلو او لار وهونکو نسی خود عدلی ادارو لخوا خوشی کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پولیسو تیرش په لخرغه خار کې د غلو د مشهوري ډلې سر ګروپ او د هغه سره موټر او وسلې نیولې دي. په دې اړه نور حال لسیمې د الیاس دای په ریپورت کې اورو.
د هلمند امنیه کمانډان دغه خبرې رسنیو ته د غلو د مشهور سر ګروپ د شوډولو پر مهال وکړه. ارکان هر پاسوال عبدالقیوم باکیزی ول د غلو یا سر ګروپ یې تیر شپه لاس په لاس د یوې ارادې کورلا موټر او توپنچې سر نیولې دي. هغه ول اکثر وخت د دوی لخوا نیول کېدونکي غلا او شکونکي د محکمې او عدلي ورګانونو لخوا خوشی کیږي چې دا کار د پولیسو فعالیتونه کمزوري کوي او مجرمینو ته مورال ورکوي. کمانډان خبرداري ورکړ چې یو ځل قانون ته سپارل شوی غل بیا د غلا پر مهال د پولیسو پلاس ورسي نو د سخت چلن سره مخامخ شي.
یو نفر یا غل کمر لاس سره وړي موږ د قانون منګول ته سپارل دي او دغه څه تاسو ته شوی دا د غلو مشر دي چې دا د دې ګروپ سر ګروپ یې کوله. یعنی په لشکرګاه په شهر کې او کنور ګروپونه دي هم زمر تر کشف ارګان تر کشف پلان دي یعنی شکل به یکا یکا د قانون منګولو ته سپارو او که د قانون په منګولو د اسلام نشي ممکن زمر د پولیسو د هغه برخور سره مخ شي چې هم د لشکرګاه شهر هم د پامل ته د خلاص
کومندان هغه دوه موټرسایکل بمونه هم رسنیو ته وښودل چې یوې د نادالی ولسوالۍ د چنجر په سیمه کې او بلې د نهرسراج په مربوطاتو کې د پولیسو لخوا نیول سوي وه. شغلی بکیزی وویل وسلوالو غوښتل د نهرسراج موټرسایکل بم لشکرګاه ته ننباسي او د خلکو په یوه ګڼه ګوڼه کې چاودنه وکړي. دوول دوهم موټرسایکل بم هم د خلکو په یوه ګڼه ګوڼه سیمه کې درول سوی و چې د چنجر پولیسو کشف او شنډ کړ.
د چنجر پولیسو د نادالی پولیسو همدا موټرسایکل بم ونیوی په سیمه کې او زموږ د ټیم د انجینرۍ ولاړی محل ته خونسایه کوي او انتقال یې کوي امنیه قوماندانۍ ته. عین شکل د نهرسراج په سیمه کې په عین شکل د خلکو په همکاري باندې هغه موټرسایکل بم چې عیار و هم زموږ ټیم د انجینرۍ ولاړی او تاسې مواد هم ووینئ چې هلته خونسایه کوي او انتقال یې کوي.
د لشکرګاه ښار اوسیدونکی عبدالخالق چې پولیسو د غلو له منګولو ژغورلی وای د پولیسو خوشحاله دی، خو د غلو په ضد د ټولو امنیتي ارګانونو په خاص ډول د عدلي ادارو څخه د سخت رویې غوښتنه کوي. دی وایي د شپې لس بجې کور ته تلم چې د بیټون په سیمه کې غلو زما لاره ونیوله، پر غوږې توپنچه را ونیوله او زما څخه یې د موټرسایکل غوښتنه وکړه. پولیس نږدې وه، نارې مې کړې. د پولیسو ګزمه ډېر ژر راورسېدله او غلو هم تېښته وکړه. وروسته تر شلو دقیقو پولیسو خبر راکړ چې غله ونیوله. دا چې پولیس ډېر ژر راورسېدل خوشحاله یم، که چېرې پولیس نه وای رسېدلی ګوره څه راسي. په لشکرګاه ښار کې کله ناکله غلاوې او هدفي وژنې کېږي، خو د هلمند امنیه قمندان وایي داسې پلانونه یې جوړ کړي دي چې له مخې به یې په لنډو ورځو کې ټول انسان وژونکي او غلې افشا او د پولیسو لاسته ولویږي. محمد الیاسی، تازه‌دی راډیو، هلمند.
ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د ایران جمهور رئیس له لویدیځو لویو هیوادونو سره د اټومي خبرو په ارتباط په خپل هیواد کې د فشار لاندې دی. په دې اړه د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې درته رپورټ اوریدلی شئ. خو د ایران جمهور رئیس بیا وایي حکومت د خلکو د ګټو پر سر له چا سره سودا نه کوي. په دې اړه سلطان محمد سرور درته تفصیل لري.
د جمهور رئیس روحانی د مخالفینو په هغې غونډې کې چې د مونږ اندېښمن یو تر عنوان لاندې د تېرې شنبې په ورځ په تهران کې د امریکا د سفارت پخوانی ودانۍ کې وشوه، د پارلمان د غړو او توندلارو سیاستوالو یوې نوې ډلې پکې برخه واخیسته. په داسې حال کې چې ټاکل شوې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ اټومي خبرې راتلونکې اونۍ بیا پیل شي، غونډوالو وویل چې په اټومي لانجه کې د ایران مرکچی پلاوی د هېواد ملي ګټې له پامه غورځولې دي. فاطمه آلیا د اسلامي انقلاب د پایداری د جبهه په نامه د توندلاري ګوند د مرکزی کمیټه غړي وویل د ایران ټول ملت په دې باور دی چې امریکا غواړي د ایران اټومي پروګرام یو مخ بند کړي. هغه چې مخکې د پخوانی جمهور رئیس محمود احمدی نژاد ملاتړ کاوه وویل د دې لپاره چې د موافقې په وروستۍ بڼې راتلونکې اونۍ خبرې پیل کیږي، نو کارپوهانو، محصلینو او د پوهنتونونو استادانو ایرانی مرکچی پلاوي ته خپل اندېښنه څرګنده کړه او هیله لري چې ورته پاملرنه وشي. ورځپاڼه د پارلمان د غړي اسماعیل کوثری له قوله لیکي چې وایي د ایران ټول ملت غواړي اټومي لانجه ختمه شي، خو کېدای شي دا کار په ډېرې درنې بیې تمام شي. هغه وایي لکه څومره چې ایران په خپلو ژمنو ولاړ دی، لوی هیوادونه نه دي ولاړ. ګارډین لیکي په داسې حال کې چې د ایران او لویو قدرتونو ترمنځ د نهایي موافقې احتمال مخ په زیاتېدو دی، په جمهور رئیس روحاني فشارونه زیات شوي دي. ورځپاڼه لیکي د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي په اټومي خبرو کې د جمهور رئیس د تګلارې ملاتړ کړی، خدای هم په زغرده ویلي دي چې لسرو کرخو باید څوک ونه وړي. هغه د سختریزو د خوشحالولو لپاره حکم وکړ چې د مرکچی پلاوي کار باید وڅېړل شي. ګارډین زیاتوي چې امریکایي او برطانوي چارواکو له احتیاطه ډک باور څرګند کړی چې اټومي موافقه به تر ټاکل شوې نیټې چې د جولای د میاشتې شلمه ده نهایي شي. ورځپاڼه لیکي چې د ایران جمهور رئیس او د باندنیو چارو وزیر چې د مرکچی پلاوی مشر دی هم ورته نظر لري. جمهور رئیس تیره اونۍ دولتي تلویزیون ته وویل ایران د خبرو د نتایجو په حق لنیک اټکل لري او توافق ته د رسیدو لپاره لوی ګامونه اوچت کړي او غواړي چې دواړه لوري بریالي وي. جمهور رئیس روحانی د منتقدینو په وړاندې له غوسې ډک عکس العمل کې وویل ځینې خلک د دروغو او شور ځواک له لارې کوشش کوي چې حکومت خپله تګلاره بدله کړي. دا کار د ملي ګټو او د رهبری د فرمان ضد دی. ایران د خپلو خلکو د ګټو په سر له چا سره سودا نه کوي. ګارډین لیکي چې جمهور رئیس باندې د فشار یو لامل له غسره ګوندی مخالفت دی او نه د اټومي موافقې تفصیلات. جمهور رئیس روحانی چې د بنیادګرو او توندلارو ګوندونو له ماتولو وروسته واک ته رسېدلی د انتخاباتي مبارزو په مهال یې له خلکو سره د اقتصاد د رغولو ژمنه کړې او د بندیزونو لرې کېدل په دې حق له اساسي اغیزه لري. ګارډین وایي په وروستیو نهو میاشتو کې د اکثرو ایرانیانو اقتصادي وضعیت ناوړه شوی، نو ځکه د نړیوالو بندیزونو لرې کول ضروري بریښي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو او دوستانو سره نیم بجې شوې دي. له جانقا الکوزي د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان بانک رئیس نور الله دلاوري وایي ولسي جرګه د اساسي قانون له مخې د نوموړي د استیضاح صلاحیت نه لري.